جندل کیږي او موږ مرسته نس کولای ځکه زموږ پر ریکارډ کې دوی ستانه سوي دي د دوی برت را کړه کې دل هیڅ جواز نه لري ځکه په افغانستان کې اوس هر څه سم دي
things are quite well and good in afghanistan
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جاپان په هیروشیما کې خبري غونډه ته ویل چې نړۍ باید لا ټومي وسلو پاک شي په 1945 کال کې د دویم نړیوال جګړې پر مهال د امریکا د جاپان پر هیروشیما ټومي بم کارولې و چې په دغه ځای کې شاوخوا سیمو کې ورستا نورین رامنځته شو په دې اړه به نور جزئیات له ملالۍ بشیر نواورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن دوشنبه د جاپان په هیروشیما کې د 1945 کال د امریکا د اټومي بم حملې د یاد څلی تورتګ زړه دردونکې وباله او ویل چې دا د دې یادونه کوي چې نړۍ باید له اټومي وسلو پاکوي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخه کری د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لومړی لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې هیروشیما ته ځي. د ویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم غواړي د جاپان دغه ښار ته سفر وکړي، خو دا څرګنده نه ده چې آیا دی به په مې میاشت کې د جی او سرمشریزي پر مهال هیروشیما ته ولاړ سي او کنه. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخه کری د هیروشیما د سولې یاد څلی او موزیم ته هم لاړ. د دغه ځایو په زړه بوژنونکو نندارتونونو کې د سوځېدلو انسانانو انځورونه او داسې مجسمې ښودل سوي دي چې د قربانیانو د حالت څرګندونه کوي. موږ دلته راغلو او د دې موزیم له کتلو وروسته مو دا تجربه ترلاسه کړه چې د پخوا زده کړې باید په حال او راتلونکي کې پلي کړو. دا موزیم یوه یادونه ده چې موږ ټول هر یو دا دنده لرو چې د سولې لپاره کار وکړو او هغه هڅې جاري وساتو چې په اړه یې ولسمشر اوباما او نور مشران څو ورځې مخکې په واشنګټن کې راټول شول او په اټومي امنیتي سرمشریزه کې په اړه خبرې وکړي. هیروشیما ته د کیری او د جی او د ډلې د نورو غړیو د بهرنۍ چار وزیرانو له سفر وروسته د غډلې یو اعلامیه خبره کړه او ژمنه یې وکړه چې نړۍ بل اټومي وسلو پاکوي، خو د دوی په وینا په سوریا او اوکراین کې مخ پر خرابېدو امنیتي وضعیت او شمالي کوریا ل بیا پارونو دغه هڅې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د کیری په وړاندیز د بهرنۍ چار وزیرانو د اټومي بم ګنبدې ته هم ورغلل. دا د یوې ودانۍ یوازینۍ هغه برخه ده چې د بمي چاودنې مرکز ته نږدې اوس هم پاتې ده او اوس د یونسکو د نړۍ له آثارو څخه ګڼل کیږي. له هغه وروسته چې په 1945 کال کې امریکا پر هیروشیما لومړی اټومي بم وکاروه، درې ورځې وروسته امریکایي الوتکو یو بل اټومي بم پر ناګاساکي واچاوه او جاپان شپږ ورځې وروسته تسلیم سو. دغه ځای ته د اوباما سفر به په امریکا کې پوښتنې راپورته کړي چې آیا امریکا له جاپانه بخښنه غواړي. ګڼ شمېر امریکایان دغه بمي حمله توجیه کوونکې بولي ځکه چې له هغه وروسته جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سو، خو د جاپان اکثریت خلک په دې باور دي چې دا نه توجیه کېدونکی عمل و.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:20 په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 5.5 زموږ خبرونه اوریدل کیږي. یادونه کوو چې د ماخام لوونه بیا د سهار تر وو په همدې سپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو ستا ازادي رادیو ته وکړي یو شمیر جنو د ولسمشر اشرف غنی د ورستی فرمان په ملاتړ او په ورته وخت کې د فرخوندی په یاد د ارغوان په نوم د بایسکل ځغلونې سیالي وکړي. د انجنونو چې شمیر شل تنو ته رسیده د دوشنبه په ورځ د کابل ښار د بدني روزنې له فدراسیونه د پروان ولایت د ګلغونډۍ تپې پورې د غسیالۍ وکړي. په اړه یې نور تفصیل د محمد حدیث پردیس په ریپورټ کې اورو.
که څه هم په افغانستان کې د انجنونو بایسکل ځغلونه سابقه نه لري، خو په دې وروستیو کې ګڼ شمیر انجنونو دغه کار ته مخه کړې او د نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. یو شمیر انجنونو د دوشنبه په ورځ د ولسمشر د ورستی فرمان په ملاتړ چې د اولمپیک په ملي کمیټه کې د اصلاحاتو لپاره ورکړې او په ورته وخت کې د فرخوندی په یاد د ارغوان په نوم د بایسکل ځغلونې سیالي له کابل څخه د پروان تر ګلغونډۍ تپې پورې وکړې. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادقی په دې اړه وایي:
بر اولین بار چې ما حمایت خود از رئیس جمهور شو میتیم،
دی وایي دا اول ځل دی چې مونږ له ولسمشر خپل ملاتړ کوو. ورزشکاران ترې ملاتړ کوي او مونږ له ولسمشر څخه مننه کوو چې په ورزش کې د کړکیچ د هواري لپاره فرمان ورکړ. مونږ له دې فرمان چې نور به موازی فدراسیونونه موجود نه وي هرکلی کوو. دا لومړی ځل نه دی چې ورزشکاران د اولمپیک په ملي کمیټه کې د اصلاحاتو په باب د ولسمشر له فرمان څخه ملاتړ کوي. تر دې وړاندې هم یو شمیر ورزشکارانو د ولسمشر له دغه فرمان څخه خپل ملاتړ اعلان کړی و. موده وړاندې ولسمشری مانی د ورزش د پیاوړتیا او په ورزشی بنسټونو کې د اختلافاتو د حل په هدف فرمان ورکړ چې لمخې فهیم هاشمی د ملي اولمپیک د کمیټې د رئیس په توګه وټاکل شو. هغه مهال دغه فرمان یو شمیر مخالفتونه هم لزان سره درلودل، خو جمهوری ریاست بیا وایي طبیعي خبره ده چې ټول فرمانونه پلویان او مخالفین لري. یو شمیر نجونو چې د بایسکل ځغلونې د ارغوان په سیالیو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
د سیالۍ د ولسمشر له فرمان څخه د ملاتړ او فرخوندې په یاد کېږي.
سابقه داریم از کابل تا پروان،
له کابل څخه تر پروان سیالي لرو. سو وکړای شو په یاد تمرین په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړو،
خارجي اشتراک کړو.
لا د مسابقې پیل دی، څه نشو ویلی، خو که بیا هم خلک موږ ته په ډېر وحشت ګوري بیا به هم موږ وهڅوي.
افغان بایسکل ځغلونکي نجونې وایي چې دوی غواړي د دا ډول سیالیو په کولو سره په افغانستان کې د بایسکل ځغلونې دود عام کړي او نړیوالو سیالیو ته لازم آمادګي ولري.
افغان لیکوال وایي چې د پخوانیو ادبي او فرهنګي شخصیتونو یاد باید د غونډو جوړولو لارې ژوندۍ وساتل شي. دوی او د سیمې یو شمېر فرهنګیان چې په کابل کې د امیر علي شیر نوایی په نوم په نړیوال سمپوزیم کې راغونډ شي وو ټینګار کوي چې نوی نسلونه باید د پخوانیو هغو لکړونو او لیکنو ځان را خبر کړي. په همدې ډول د سمپوزیم ته له پاکستان راغلي میلمانه وایي چې دا ډول فرهنګي غونډې د سیمې ملتونو سره نږدې کولی شي. یوسف خان زدرانی په اړه له کابل نور حال راکوي.
د امیر علي شیر نوایی په نوم د نړیوال سمپوزیم دویم ورځ په کابل کې د افغانستان او سیمې لیکوالانو او فرنګیانو په مقالو لوستلو او آزادو بحثونو سره تیر کړه. لسګونه دا کسان چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې سره راټول شوي وایي حکومتونه باید وهڅول شي چې د نامتو لیکوالانو او شاعرانو په اړه پر خپل وخت ناستې جوړې کړي. لیکوال او تاریخ پوه حبیب الله رفیع ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې لکه د پخوا په څیر د لیکوالانو په ملاتړ غونډې نه کیږي، په داسې حال کې چې باید خلک نامتو فرنګیان وپیژني.
وخت کې سیمینارونه ډیر پرتمین وو، ډیر درانه درانه سیمینارونه شوي وو، لیکن په دې تیرو کلونو کې د غونه وروسته بیا داسې سیمینار نه وشو. خدای دې وکړي چې د افغانستان جمهوري دولت د تیرو هیرو عالمانو ادیبانو پوهانو همداسې لمانځنې وکړي او د دوی په باب سیمینارونه جوړ کړي.
ښاغلی رفیع د امیر علي شیر نوایی د 1550 تلین په ویاړ په کابل کې جوړ شوی سمپوزیم په وروستیو کې بیساری بولي. امیر علي شیر نوایی د نومې پیړۍ په دویم نیمایي کې په هرات کې ژوند درلود او هملته ښخ شوی دی. هغه د ترکیه او ازبکي ژبو نامتو شاعر و چې د معلوماتو له مخې په دغو ژبو یې شاوخوا 300 کتابونه کښلي دي. له دې یوه ورځ وړاندې د دوشنبې په ورځ د علي شیر نوایی په نوم په جمهوري ریاست کې غونډه جوړه شوې وه او جمهور رئیس غني هغه د سیمې ویاړ وباله. دغه سمپوزیم ته له سیمې یو شمېر راغلي لیکوالان او فرنګیان وایي چې فرنګي اړیکې د ملتونو ترمنځ د دوستۍ سبب ګرځي. د اسلام آباد پوهنتون په استازیتوب راغلي استاد علي قزلباش ازادي راډیو ته وویل له نورو لیکوالانو سره یو ځای پاکستان ته له دې پیغام سره ځي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په راتلونکي کې فرنګي ناستې ډېرې شي.
سیاسي کرښې کمې چې د مملکتونو کرښې دي چې په سیاسي بنیادو باندې راکشل کیږي هغه هیڅ حقیقت نه لري. د فرهنګ و مخته، د ادب و مخته، د ثقافت و مخته زه خو هم چې که فرهنګي اړیکې زیاتې سي نو دغه ستونزې به کمیږي. د دې علاج فرهنګي اړیکې دي.
د سمپوزیم ته د پاکستان تر څنګ له تاجکستان، ازبکستان، ترکیه او هندوستان څخه څېړونکي او لیکوالان راغلي دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې په دې اړه به د سیمینارونو څلورمه او پنځمه ورځ په هرات او بلخ ولایتونو کې سره راغونډ شي او د سمپوزیم ګټورې نقطې به جمع کړي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د تیری یک شنبه پورس په کابل کې د شکسپیر لیکل ډراما هملت نندارې ته وړاندې شو. دغه تھیټر د برتانیې د سفارت په انګړ کې جوړ شوی وو او یو شمیر بهرنیانو، ډیپلوماټانو، افغان ماسلانو او لوړ پوړو چارواکو ولید. په دې اړه د روټرز خبري ایجنسی د رپورټ جزئیات له ملالی بشیر ناور.
برتانوی هنرمند نیم حیات د ویلیام شکسپیر تر ټولو مشهور کیسه هاملت د ډرامې د هنرمندانو د ټیم برخه ده چې په کابل کې افغانانو ته وړاندې شوه. دغه کیسه د بریټیش ګلوب تھیاتر شرکت لخوا نندارې ته وړاندې شوه چې د نړۍ نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي او غواړي د دوو کلونو په اوږدو کې د نړۍ هر هیواد ته سفر وکړي. په کابل کې د برتانیې سفیر ډومینیک جرمی رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سفارت میدان د دغه ډرامې وړاندې کولو ته یو عادي ځای نه و. د خوابه دی ډنمارکی شاهزاده کیسه چې غوښتل یې د خپل پلار د وژل کېدو غچ واخلي د افغانستان له کیسې سره شای تړاو ولري چې درې لسیزې وژنې او خیانتونه لیدلي. رویټرز خبري اژانس د افغان هنرمند عبدالقادر فاروخ لخلي لیکلي چې د شکسپیر کار په نړیواله کچه پیژندل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې که څه هم افغان نندارچیان د جګړو له کبله له لویدیځ تیاتر سره ډیر بلد نه دي، خو برطانوي کلتور ته په افغانستان کې د احترام په سترګه کتل کیږي. فاروخ د طالبانو له رژیم مخکې د شکسپیر په یوه بله کیسه اوتیلو کې هم د هنرمند په توګه رول لوبولی دی. همداراز په 2015 کال کې د کابل په بابر باغ کې د ویلیم شکسپیر کیسه مینه بې ځایه زیار د تیاتر د هنرمندانو لخوا نندارې ته وړاندې سوه. فاروخ رویټرز خبري اژانس ته ویلي کله چې دی ځوان و په افغان تیاتر کې یې د شکسپیر کار لوستی دی. د ویلي چې د شکسپیر کار کلتوري میراث دی او دی ویاړي چې د اوتیلو د کرکټر په توګه لوبېدلی دی. د یک شنبې د ورځې د هاملټ کیسې د نندارتون مخکې نندارچیانو ته وویل سول چې د حملې په صورت کې باید څه وکړي. دغه تیاتر د ډیپلوماټانو د کابل د نړیوالې ټولنې د غړیو او افغانو محصلینو لخوا وستایل سو.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه
ولی زیارکخی او د وړو سوداګریو مالکینې خزی د خپلو مالونو په خرڅلاو کې د کموالی نه سر ټکوي. د حل لارې څه ده؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه‌شنبه شپه اته بجې.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مورید دوستانو زموږه غل ازادي رادیو ناوړی هغه څه چې په دې خبرونه کې مو اوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د اعلان په خبرګون کې د امنیتي ځواکونو د چمتووالي ډاډ څرګند کړي. وسلوالو طالبانو نن په افغانستان کې د عمرې په نوم د نوو پوځي عملیاتو د پایلولو اعلان وکړ. په داسې حال کې چې وسلوالو نن د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پایلې اعلان وکړ، رپورټونه په هلمند کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د اختلافاتو د پراخوالي خبر ورکوي. او د سعودي پاچا سلمان د اسلامي هیوادونو سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته رسیدلی دی.
چپے کے دل مادر تر